ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د پینځو بجو په دې خبري غړې کې د خپل قربا مجید بابر نه کې هلي او سلامونه ومني د جنوبي وزیرستان د کډوالو واپسی په لاهور کې په کلیساګانو بریدونه د ایسویانو احتجاجونه د شمالي وزیرستان کډوال پاکستان او افغانستان کې د پولیو کمپاین په خیبر کې د واکسینو نشپاله او په سوات کې د سپرلي مشاعره د روان خبرونه مهم موضوعات دي یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال موضوعات هم لرو خو اول خبرونه د بوروال کاکړنه
لومړی دا مهم خبرونه سرټکی په پاکستان کې سایانو د لاهور پر دوو کلیساو تر ځانمرګو بریدونو وروسته نن په احتجاجي مظاهرو لاس پور کړی په بلوچستان کې د کارکونکو پر امنیتي اندېښنو سربیره د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین لنن پیل شو او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری او د هغه ایرانی سیال جواد ظریف نن په سویټزرلینډ کې یو له بل سره ملاقات وکړ اوس بشپړ خبرونه د پاکستان په لاهور کې د یک شمې په ورځ پر دوو کلیساو تر غبرګو ځانمرګو بریدونو وروسته د پاکستان په لویو ښارونو کې عیسایانو په احتجاجي مظاهرو لاس پورې کړی دی نن د لاهور تر څنګ په کوټ او شمیر نور ځایونو کې عیسایانو د هغو بریدونو پر ضد احتجاج وکړ او هغه په کلکو ټکو وغندل یو شمیر احتجاج کوونکو مشال ریډیو ته وویل چې دوی هم د تراګرۍ له ممکنه بریدونو ځانونه خوندي نه احساسوي د لاهور د جنرال هسپتال مشر ډاکټر سعید صوبن خبري اعلان تویل چې د ترګری په دې برید کې د وژل سو کسانو شمیره اوس 15 تر رسیدلې ده پاکستانی وسلوالو طالبانو د دې برید پړه منلې ده نن د بلوچستان په یو کم دیرس ضلعو کې د پولیو پر ضد درې ورځنی کمپاین په داسې حال کې پیل شو چې د پولیو پر ضد کارکوونکي وایي د امنیت له خطر سره مخامخ دي له سیمې د مشال ریډیو خبریال وایي چې په کوټه کې کمپاین د امنیتي ستونزو له کبله ځنډول شوی دی تېره ورځ مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت د پولیو پر ضد یو شمیر کارکوونکو له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی د امنیت لپاره د کوټلې ګامونه پورته کړي د صوبې د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال د یک شنبې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د پولیو پر ضد کارکونکو د امنیت لپاره له خپلو ټولو وسیلو کار اخلي
صوبایي حکومت بالکل ذمہ دی صوبایي حکومت داغه د پاره انتظامات د مشکړې د پرمخ باندې ګوددې د پاره ترتیب نیول شوی دی صوبایي حکومت چې کوم وسایل دي کوم ذرایع دي موږ دا ټول په کار اچولي دي او د دې کار کې موږ غفلت کوتاهي کته نه ده کړې
یاد دی وی چې لا تیر سمو د رئیسی د کوټ یو جو په ګډون د پاکستان په نور سیمو کې هم د پولیو پر ضد کارکونکو باندې بریدونه شوی دی د شمالي وزیرستان به کور کړل سوي خلکو د حکومت له خوا د دوی کورون ته د ستنولو د اعلان هرکلی کړی دی او د پرمن وزیرستان غوښتنه کړې ده د یک شنبه په ورځ په بونو کې له مشال اړیو سره د خبرو پر وخت د شمالي وزیرستان به کور کړل سوي خلکو ویل چې حکومت دی د دوی تاوانونه هم پوره کړي د لغ ورسته د چې د جمعې په ورځ په پېښور کې له خبري اعلان سره د خبرو پر مهال د خبر پښتونخوا گورنر مهتاب عباسي اعلان وکړ چې د اپریل لومړۍ نیټې به د شمالي وزیرستان به کور کړل سوي خلک خپل سیمو ته ستنېده پیل کړي هند هغه هیواد ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر لپاره تیاری کوي هندي چارواکو ویلي چې ولسمشر اشرف غنی به په اپریل میاشت کې هند ته سفر کوي خو هغوی د دې لپاره کومه ځانګړې نیټه نه ده په ډاګه کړې د هند وزیر اعظم نریندر مودي په تیر نومبر میاشت کې د نیپال په پلازمینه کټمنډو کې د سیمه ییزې همکارۍ د سازمان د سرمشریزو پر مهال افغان ولسمشر ته بلنه ورکړه چې هند ته ورسي د هندي رسنیو د خبر له مخې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله په یو خصوصي سفر هند تتللې اول ته په نیو ډیلی کې په یو غونډه کې ویلي چې افغانستان غواړي له هند سره ستراتیژیک اړیکې لا پیاوړې کړي عبدالله عبدالله زیاته کړې چې له افغانستان سره د هند د همکارۍ ساحه نه ده محدوده او د افغانستان ملي حقو ګټو ته په کتو سره نوې ډیلی کولای شي چې په ټولو برخو کې کابل سره همکارۍ ته دوام ورکړي هند له 2001 کال راهیسې له افغانستان سره د بیا رغونې په برخه کې شاوخوا $2 ارب مرستې کړې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری او د هغه ایرانی سیال جواد ظریف نن په سویټزرلینډ کې سره وکتل د جان کری او جواد ظریف د دې لیدو کتو هدف د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه یو هوکړه تر رسیدو دی مشرانو په داسې وخت کې لید کاته وکړل چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د یو هوکړې لپاره ټاکل سوی موده پای ته نږدې شوې ده ایران او د نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو د مارچ پر یو دیرشمه نیټه د دې لپاره ټاکلې ده چې د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه د یو هوکړې پر چوکاټ سره سلا سي. د دې هوکړې په صورت کې به ایران خپل اټمي فعالیتونه محدودوي او نړۍ به یې په بدل کې پر دې هیواد په لګېدلو اقتصادي بندیزونو کې نرمي کوي. ایران او د نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو بشپړ تړون ته د رسیدو لپاره د جون وروستۍ نیټه ټاکلې ده. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دی دې ته چمتو چې په اوکراین او کریمیا کې د تاوتریخوالي له کبله د شخړې پر مهال اټمي وسلې تیارې وساتي. ولسمشر ولادیمیر پوتین دا خبر په هغه مستند فلم کې کړی ده چې لوړاندې ثبت شوی دی. دا درې ساعته مستند فلم کریمیا پات ټو دی هوم لینډ نومیږي او د مارچ پر 15 نیټه خپور شوی دی. ولادیمیر پوتین ویلي ده دا باور نه درلود چې لویدیز به په کریمیا کې د روس مخه ونیسي، خو دی په دې اړه هر ډول حالاتو ته تیار و. نوموړي زیاته کړې ده چې د نړۍ لوی شمېر مشرانو د ټلیفون له لارې ده ته ویلي چې په کریمیا کې د روس د لاسوهنې مخه ونیسي، خو ده ورته ویلي چې دا د روس تاریخي سیمه ده او هلته روسي وګړي په خطر کې دي، دوی یوازې نسي پرېښودلی. د ولسمشر ولادیمیر پوتین په وینا د نړۍ یو هیواد هم د نړیوالې جګړې پیلولو ته زړه ښه نه کړ. د ده په وینا دا ځکه چې د ده ځواب ډېر ساده او نیغ و. او د شام فعالان وایي حکومتي هوایي ځواکونو د مشت نږدې پر یوه سیمه چې د یاغیانو په ولکه کې ده په بمباری کې د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 13 کسان وژلي دي. په برتانیا کې میشت د شام د بشري حقونو د څار ډلې وویل د یکشنبې د ورځې په هوایي بردونو کې د دمشق په شمال لویدیځ کې پروت د دوما شارګوټی په نښه سوی دی. د خبرونو پای او اوسم تاسو ته د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل د موسم حال او د کرنسیو بیې وړاندې کوي.
نن د ګلپورز د پینډي الشیخ کرنسی اکسچینج تر مخه د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.45 روپې غستل کیږي او په 1.26 روپې خرڅیږي. دا شان یو پوند په 1.35 روپې او 1.35 روپې یو یورو په 1.05 روپې او 1.95 روپې د سعودي عرب ریال په 20.15 روپې او په 20.13 روپې د متحده عرب اماراتو درهم په 20.15 روپې او 20.10 روپې او یو افغانۍ په 1.68 روپې غستی کیږي او په 1.70 روپې خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به کوټه، پېښور او بنو کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 14 او کمه 3، پېښور او بنو کې به 2 او 10 درجې سینټي ګریډ پورې وي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته زمونږ همکار بوریوال کاکړ او د کرن صوبه او د موسم حال درته ریاض مساخیل وړاندې کولو. د روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادی.
د جنوبی وزیرستان کډوال 8 کاله پس پولیسي متستنیږي. یو کډوال وای
پوته کولنا بعد راونی از ډر سخ خوشولې پته نشته چې وداره مش کورې نه روغ دی جوړ دی رنگ دی سپڅال شدی.
یو سوی احتجاج کوونکی وایي پاکستان کې ترهګرۍ نه جماعت پرې خو نه مندر او نه کلیسا.
دہشت گردی نے نہ کو مہابار چھوڑی ہے، نہ کو مسجد چھوڑی ہے، نہ کو مندر چھوڑا ہے.
سواتیان وائی د سواد گلورنی فزانا د باروتو بویونا ختم شوی دی.
مونږ او چې حالت ټیک شوی دی نو مونږ د ټول پاکستان ته او دنیا ته دا پیغام ورکو چې سواد اوس پوره مند ته سوراشه.
قبایلی سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 بجو نه تر ماښام تر شپږ بجو پورې نه خپني غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم لوستلې او هم اوریدلې شئ. ورو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته. ورو څنګه چې تاسو ته معلومه ده د جنوبي وزیرستان نه بې کوره شوي خلک 9 کاله مخکې د راهي نجات د عملیاتو په نتیجه کې بې کوره شوي او دغه 9 کاله دوی ډېر په سختو کې تیر کړ. نن دغه کډوال خپل سیمو ته ستنېږي. په دې اړه باندې زموږ همکار سیلاب محسود دا تفصیل راکوي.
سعودی وزیرستان ته د مسعود کبلیانو په دولسم مرحله کښې نن د ټانک او ټرانزیټ سنټر نه د سروکي درې کلیو ته 226 کورنۍ چې پکښې 1450 ښځینه سړیون او بچون شامل دي د اوو کلونو نه د ورست واپس ولېږدول شول. د سعودی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه پوځي افسرانو او قبایلي مشرانو دا کبلیون ته په مخه شا وویل. په دا کبلیون کښې شامل یو قبایلي حبیب الله چې کوم خپل کلی کور ته بیرته روان دی، په دا موقع مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده:
په اتکو له ناباد روان یا، زه ډېر سخت خوشحال یم، پته نشته چې ودارای مش کوري ناروغ دی، جوړ دی، ړنګ دی، څه په څه حال شدی؟ لکه خپل کلی ته چې میژ ورسي، میژه خپلې ویلې، خپل منځکې، خپل وطن آبود کې.
یو بل قبایلي یاسین خان ویایي:
تقریبا په اوو کلو نه بعد یې میژه روانتیا دو کنه، زه ډېره خوشحالي محسوس کوو چې میژه په خپل په خیریت سره خپل وطن ته خپل علاقه ته درېمي. خو چې کله میژه علاقه ته لوړ شي، حکومت میژه مدد کړی دی، اوس هغه کوي، روټي نرته جوړ کړی دی، او پیشیری هغه دی جوړ هغه دی، کولنی نرته جوړ کړی دی. حکومت نه مې ډېر مطمئن یم.
نصیب الله زیاته کړه چې واپس خو روان یو، خو هلته ډېرې پابندۍ وي. دا پابندۍ دې نه شي لګولی چې میژه د اول په څېر خپل آزاد ژوند تېر کړو.
په اوو کلو نه بعد میژه خپل وطن ته راونېږي. دا میژه ډېر خوشحالي میله نشته، میله ړنګې دي، که حکومت در به څنډا ته میلاو شو، خو شوي کنټنټین هغه کارو. بس میژه دا مطالبه کوي چې میژ پورته ورسېږي وزیرستان ته په خیر خیریت سره. اوو کلو نه بعد نر فوجي
دغه قبلیون ښه شامل یو بل سپین ږیری چې خپل کلی کور ته روان دی، ببری خان، په دا رنګ ژغېږي:
څه ووایي درته، ستي چې وطن ته هم پرېږدي او راشن څه روکوستي ډېر سره بې غوړي وي. ته کولاسي نرمن دی دله چې څرګو وي، وطن ړنګ شوي دي، میله نشته دی، ختم میله جوړی وي، روته نر څه وایي.
د سویلي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ نواب خان صافي د قبلیانو د واپس لږدولو نور حال په دا رنګ راکړه:
د واپسۍ د دولسمه مرحله شروع شوې ده، چې د جنوبي وزیرستان تحصیل سروکۍ او سرروغه ته آی ډی پیز یا متاثرین چې کوم زموږ وروڼه دي او خویندې دي، هغوی واپس ځي. د دې دپاره موږ پری رجسټریشن کړی و. په هغه پری رجسټریشن کې موږ سره تقریبا 5500 خاندانه چې کوم دي هغه رجسټر شوي دي. هر یو کلي ته موږ تاریخ ورکړی دی، نو د هغې مطابق راځي. نن چې کوم دی د تحصیل سروکۍ درې کلي دي، پکې ډیبا مولا خان سره او ډن رغزه، د هغې د کلو واپسي ده.
یاد دې وي چې د واپس لږدول په دغه مرحله کښې به د سرروغه او سرویکي تحصیلونو ټول 15,544 کورنۍ چې پکښې 40,000 قبایلون شامل دي، په راتلونکو شلو ورځو کښې وار په وار بیرته لږدول شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د قبایلي سیمو نه د بې کوره شوو خلکو هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. ورځو شمالي وزیرستان ته. د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي خلک وایي حکومت د دوی د واپس اعلان کړی او تمه کوي چې دې ځل به خپل اعلان عملي کړي او سیمه کې به امن پر ځای کړي. دوی وایي د واپسۍ پر مهال دوی د تاوانونو ازاله پکار ده، ځکه چې عملیاتو کې د دوی د کروڑونو تاوانونه شوي. عمر دراز وزیر پی تفصیل لري.
د شمالي وزیرستان بې کوره شوي خلک وایي دوی تمه کوي چې کله یې خپلو سیمو ته واپس لیږي نو هلته به امن وي او دوی توانونو ازاله به وشي. د شمالي وزیرستان میرعلي یو مشر ملک نثار علي مشال ریډیو ته وویل دولت نه یوه غوښتنه وه چې د واپسۍ د رښتیا نیټه ورکړي او تمه کوي چې دا ځل اعلان شوې نیټه به دولت عملي کړي.
بیا میشه د 31 مارچ اعلان شوه ده، هدې ته میږ هرکلی اویي، ځکه چې دا د میر ژوند یوه ارزو ده چې میږه خپلې کلی ته خپلې علاقې ته لاړ شي. کله دا خلک درېمي هدې چونکې هر شی تبه شوي دي، دی ته چې کم از کم هغه دې ته خپل حق میلاو شي.
ملک دریاجان وایي امن په نوم خپلو سیمو نه راوتلي ول او نور په خپله سیمه امن او ترقي غواړي.
د امن په نوم باندې راغلی دی شمالي وزیرستان اجازه چې میږه حکومت کله لري چې میږه د امن په طریقه ولري چې میږ په خپل وطن خپل په امن سره ژوند تیر کړي. میږ په نوم باندې متاثرین د بار ملنا چې څومره ملکینه دي ډېره لویه چندې روغلې دا هغه پنډي نه په زور ونه لګي په صحت، په تعلیم، په لیارې، په بجلی باندې میږ چې خرد بول کښې خپل وطن ابود کړي په تکه تېره شپه شې پرته یي په وطلکا شې ابودې وشي روډي نه جوړ شي
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ناکامي اسمبلی غړی محمد نذیر نه وپوښتل نو دوی اووی په اوله مرحله کې به 2,000 نه زیات خاندانونه واپس لیږلی شي.
مکمل اگے دے پر 4 لاکھ روپے او چے کیم کیرا معمولی وانتا نقصان ورا سدلا یلا وانتا اگے پر 1 لاکھ 60 ہزار روپے کی دی مس بزر رنگ دای او بو دکانی نے نستا اگے دے پر او دے رشن بنی با سنگ اگے دے پر درشن بنی با سو مکمل وی دی بجلی دے پر میزو ڈیمانڈ کرے دو در اربے مس تا کی مدد ٹرانسفارمر تورینا مٹے دا ضرورت ہے او وزیر سان نے مدد پر ایک کیڑائی گرچی زو ورکاو
حکومت او فوز ویلی چې شمالی وزیرستان کې دوباره بحالی لپاره اتیار بارو پی پکار دی چې دې لپاره تیاری شروع کړي. د شمالی وزیرستان اوسیدونکي وایي میرعلی او میرانشا کې عملیاتو پر مهال د دوی کاروباری مراکز تباه شوي چې د کروڑونو تاوانونو سره مخ شوي دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بانو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اردوونکو ورو د خبرونه په دې برخه کې لاهور ته چارواکي وایي په لاهور کې په دوه کلیساو په بمی بریدونو کې د وجل شو کسانو شمیره 1500 ته رسیدلې ده. په پیښه کې تر اویاو ډیر کسان ټپیان شوي هم دي. د بریدونو وروسته د پاکستان په لویو ښارونو کې امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. نور حال له اسلام آباد د احمد الله په دې رپورټ کې اورو.
د پنجاب پولیسو ترجمان نبیلا غزنفر د وینا تر مخه چې د اتوار په ورځ د لاهور په یوهنا آباد سیمه کې د کیتولیک او کرایست چرچونو مخې ته هغه مهال 214 وشوي چې خلک په عبادت کې مصروف وو. د نوموړي په وینا چې په 14 کې د دوه پولیس اهلکارو په شمول 15 کسان مړه او د اویاو نه زیات جوبل شوي دي او د جوبل تنانو علاج روان دي. نبیلا غزنفر زیاته کړه چې پولیسو د نامعلومه ترهګرو پر ضد مقدمه درج کړې ده او پلټنې روانې دي. د ترڅنګ په ټوله صوبه کې د ګرجو او جماعتونو په ګډون د هر مذهب د عبادت ځایونو سکیورټی هم سخت کړی شوی ده. د پنجاب پولیسو مشر مشتاق سکیر احمد بواتو سره خبرو کې وویل
دا پیښه واگا بارډر او پولیس لین کې شوی پیښو سره سمون خوري او چې کم تنظیم د دغه دواړو پیښو ذمہواري قبول کړې وه نو هم هغه تنظیم د دې حملې ذمہواري هم قبول کړه. او دا تاثر ورکول چې پولیس اهلکار خپل ډیوټي په خشن نه کوي دا غلط دی، ځکه کزان وجون کې چرچ ته ننوتو کې کامیاب شوی وو نو ډیر نقصان به شوی وو.
13 ورځ د 14 وروستو راپارېدلي خلکو دوه شکمن کسان ونیول او په اور یې وسوځول. دې ترڅنګ مظاهره چیانو نږدې میټرو بس سټیشن کې احتجاج وکړو او ودانۍ ته یې نقصان ورسو. د احتجاج وروستو د شپینګ او بندرگاهانو وفاقي وزیر کامران مایکل وینا وا چې ترهګر ایوازې په عیسایانو نه بلکې د مسلمانانو په ګډون په هر چا حمله کوي او داسې وخت کې موږ لا د صبر نه کار اخستل پکار دي.
کام لا تحفظ ورکول زموږ ذمہواري کې شامل دي او موږ پوره پوره کوشش هم کوو. موږ هر چرچ کې دوه پولیس اهلکار تعینات کړي دي او دې سره سره پرایویټ سیکورټی ګارډ هم موجود وي. او نن هم چې کله ځان وجون کې د چرچ دروازې تر ورسېدل نو پولیسو ادرول او هغوی ځانونه د بارودی موادو سره والوزول.
د 14 وروستو بشف پاکستان بشف صادق ډینیل په ټول ملک کې د سوګ او د ایوي ورځې لپاره د مشنری سکولونو د بندولو اعلان هم کړی دی. یاد دی وی چې تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې ویان احسان الله احسان د نامعلوم ځای څخه مشال ریډیو سره خبرو کې د پیښې ذمہواري قبوله کړې ده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه چې تاسو اورید په لاهور کې په دوه کلیساګانو د بریدونو نه پس د ټول پاکستان په لویو ښارونو کې ایسویان لارو کوڅو ته راوتي. هم په دغه لړ کې ایسویانو په کوټه ښار کې احتجاجي مظاهره کړې او دغه مظاهرې ته زمونږ همکار بارکوال میاخیل هم ورغلی و. د هغه دا رپورټ برابر کړی، تاسو ته وړاندې کوو.
د لاهور په یوهنا آباد کې پر دوه کلیساو د یک شنبې د ورځې دوه ځان وژونکو بریدونو په پاکستان کې میشته عیسویان سخت خواشینه کړل او سمدستي په لاهور، کراچۍ، پېښور او کوټه کې له درد او قهره ډک احتجاجونه وکړل. په کوټه کې سلګونه عیسویانو د ښار پر لویو سړکونو لاریون وکړ. د پنجاب د ایالتي حکومت او د ترهګرۍ په ضد شعارونه هم ورکړل. په احتجاجي مظاهره کې شریکو کسانو د پاکستان مرکزی او د پنجاب ایالتي حکومتونو پړو بلل چې وایي د دوی په شمول د دې هیواد هیڅ یو اقلیت د خپلو خلکو په نظر نه ګوري، ځکه خو وسلوال په لوی زړه د دوی پر عبادت ځایونو او استوګنځایونو باندې حمله کوي. په مظاهره کې شریک یو تن چودري یونس وایي حکومت چې اوس د دوی د خلکو امنیت نسي نیولی، پر مخ د دوی عید او روژې را روانې دي، خلک باید څنګه خپل مذهبي مراسم ترسره کوي؟
دهشتګردي نه کوم آباد چھوڑی ہے، نہ کوم مسجد چھوڑی ہے، نہ کوم مندر چھوڑا ہے.
ترهګری خو نه کوم امام بارګه نه کوم مسجد نه مندر او نه کلیسا پرې شو دا خو هیڅ دین ایمان نه لري د لاهور په یوهن آباد کې چې زموږ پر کلیسا باندې کومې حملې سوي زموږ خوندې لوڼې او زامن پکې مړه سوي زموږ زړونه پر دې پېښه ژاړي له موږ سره تل داسې کېږي موږ له پنجاب حکومت غواړو چې زموږ مرسته وکړي او غم وخوري موږ له خپلو عیسوي مشرانو هم غواړو چې د عیسویانو د یووالي لپاره یو کمیشن جوړ کړي چې د ترهګرۍ د له منځه وړلو لپاره سره یو سو په مظاهره کې شریک یو بل تن مظفر بټ وویل چې په کوټه کې د دوی د استوګنې او عبادت د ځایونو هم ټینګ امنیت نه دی نیول سوی او دوی تل په اندېښنه کې وي چې هسې نه ترهګر د دوی پر کورونو هم حملې وکړي
مجبور هم لو کیا کر سکتے آٹے میں نمک کے برابر ہے
موږ مجبور یو څه کولای سو موږ په وړو کې د مالګې په مثال یو امنیتي ادارې موږ ته توجه نه کوي زموږ د استوګنځایونو او کلیساو هیڅ امنیت نه دی نیول سوی موږ غواړو چې ملیشا ځواکونه زموږ پر امنیت وګمارل سي موږ پر ملیشا باور لرو د عیسویانو تر احتجاجي مظاهرې وروسته په کوټه کې د جمعیت علما اسلام ګوند یو مشر او د پاکستان د سنا یا مشرانو جرګې نوي ټاکل سوي مرستیال مشر مولانا عبدالغفور حیدري له رسنیو سره په خبرو کې په لاهور کې پر کلیسا او دا برت پکلکه وغانده او د پنجاب له حکومت د پیښه د مرتکبینو د نیولو او په جزا رسولو غوښتنه وکړه د یو اندازې لمخې د پاکستان په 180 میلیونو نفوسو کې 2% عیسویان اوسېږي خو په دې وروستیو کلونو کې د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د عیسویانو تر څنګ پر هندوانو احمدیانو او شیا اقلیتونو او د هغوی پر عبادت ځایونو هم په وار وار حملې سوي دي چې مسؤلیت یې د پاکستان وسلوالو طالبانو او یا هم له دوی سره تړلو وسلوالو ډلو پر غاړه اخیستی دی
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی اوم په دې موضوع کې پاتې کیږو د پاکستان د کورونا چارو وزیر چودھری نثار علی خان نن ویلي چې ترهګرۍ خلاف جنگ کول اسان کار نه دی وسلوال اوس اسان اهداف په نښه کولو کوشش کوي کوم چې د دې خبرې دلیل دی چې وسلوال کمزور شوي دي چودھری نثار په وینا چې تیره ورځ پیښه کې راپارېدلو خلکو قانون خپل لاس کې اخیستی دی او دا ښایي چې د وسلوالو ایجنډا باندې خلکو عمل وکړو د دې په اړه نور اورو زموږ د همکارې رابع اکرم خان دا راپورټ
د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی دی چې د لاهور د یوهن آباد سانحه یو غیر انساني فعل او د ترهګرۍ بدترینه مثال دی نن د داخله چارو لپاره جوړی شوی د قومي اسمبلی قائمه کمیټې ته د خطاب په وخت داخله چارو وزیر وویل چې وسلوال پاکستانی قوم خپلو کې جنگول غواړي او د یوهن آباد په خورستو چې راپارېدلو خلکو سره قانون په لاس کې واخستو ښایي دوی د وسلوالو په ایجنډا عمل وکړو
چرته چې دا یو اړخته د نفرت او مذمت وړ پیښ دانو هلته بل اړخته خلکو قانون خپل لاس کې واخستو هغې هم د وسلوالو ایجنډا مخ په وړاندې کړه زه بیا بیا دا وایم چې موږ لا په دې پوهېدل پکار دي چې ترهګرۍ خلاف جنگ کول اسانه خبره نه ده دا جنگ په پاکستان د تیرو 1400 کلو راهسې مسلط دی نو زه اپیل کوم چې کله هم څه پېښه کېږي نو قومي املاکو ته نقصان ورکولو په ځای د ترهګرۍ خلاف د عزم او اتحاد پیغام مخې ته راتلل پکار دي
برخو د بشري حقونو کارپوهانو د دې پېښې غندنه کړې ده او ویلي دي چې قانون خپل لاس کې اخیستل نه دی پکار د دې لپاره پاکستان خپل نظام لري د پاکستان د بشري حقونو کمیشن مشر زهره صفوی چې د یو چا ژوند په دې طریقه ختمول د مزمت وړ خبره ده باید چې داسې عمل نه ډډه وکړي شي دا وایي داسې نه دي کول پکار که هغه څومره ډېر اشتعال هم نه وي چاته هم دا حق حاصل نه دی چې هغه قانون خپل لاس کې واخلي که تاسو وګورئ نو دې پیښې نه ظاهریږي چې خلکو ته په پولیسو او عدالت اعتماد نشته او په خاص توګه په پولیسو خو د خلکو لخوا دا یو ډېر د افسوس وړ رد عمل دی هم د دې ترڅنګ د بشري حقونو یو بل کارپوه انصار بنی وایي چې په دې ورستو کې پاکستان کې قانون په لاس کې د اخستو پیښې زیاتې شوې دي
دی پیښه کې دو سوالونه پیدا کیږي یو دا چې آیا دا کسان چې پولیسو نیولي وو واقعي دا مشکوک وو او کنه دویمه دا ممکن وا چې دا کسان یې د شک په بنیاد نیولي وو او دا بیګونه وو خو په کومه طریقه چې دوی وجل شو نو دا یو سنگینه پیښه ده او زه ګڼم چې ویډیوګانو کې د دې کسانو د وجلو ککړ خلک وکتل شي او ورته د سزا ورکړي شي نو هله موږ دا صورتحال سنبالولی شو
یا دی وی 13 ورځې لاهور د یوهن آباد پیښه ورسره راپارېدل خلکو دو مشکوک کسان اول وژلې او بیا یې په اور سوځولې وو
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
اوریدونکو مشال ریډیو ته وکی ور روپی خبر تا په آرمی پبلک سکول کې د شهید شو ماشومان او میندو او پلارانو د حکومت او پوز نه غوښتنه کړې ده چې دوی سره تر اوسه د دغه پیخي شوی پلټنې شریک کړي شي چې کوم خلک دی په پیخه کې ککړو او بل دا چې د دوی بچو د غټ پوزي اعزازونه ورکړل شي. ګنې دوی په سرخار اسلام آباد کې په 19 مارچ احتجاجي ناشته وکړي. په دې اړه د پیښور نه د شبیر احمد جان دا رپورټ اورو.
پیښور پریس کلب کې د شهید او غازی فورم په نوم په آرمی پبلک سکول کې شهید شوی ماشومانو مور پلارانو تنظیم د حکومت او پوز نه غوښتنه وکړه چې تر اوسه څومره پلټنې شوې دي هغه د دوی سره شریکې کړي او چې کوم عناصر که هغه ملکی او که بهر ملکی په دغه پیښه کې ککړ وو دوی ته دې په ډاګه کړي شي. په دغه سکول کې شهید شوی د یو ماشوم پلار اجن خان وکیل په دې حق لا مشال لیډو ته وایي
مونږ د پاکستان هر یو بچی سیف غواړو چې هغه سهار سکول لزی چې کم از کم ماښام مور دا ورډنی دا غیته تکلیف نه چې دما بچي وسنګ راځي. موږ په پاکستان کې چې کوم دا سونه دهشتګردي چې دا ختمول غواړو کاغذ ډیپارټمنټل دهشتګردي او کاغذ بیرونی دهشتګردي او د خپل بچو د پاره چې کوم یو ترانسپیرنت جوډیشل انکوایري چې کم از کم هغه خلک موږ ته پګوته شي چې هغه کې د موږ د پاکستان کم پل خلک پکې شامل دي چې په کوم ادارې پکې شامل دي چې کم تر څو پورې هغه ته سزا نه ملو شي دا موږ زموږ چې کوم د دانشي صفا کې دي.
د شهید شوی د یو بل ماشوم پلار امین خان نوویل چې د دوی بچو کومه قرباني ورکړه ده باید دوی ته غټ پوزي اعزاز ورکړي شي.
اعزازات په دوه تخمه شجاعت اعلان کړی دی کنه. د تخمه شجاعت خو لوېست وند 7 کټګوریز دي کنه. لوېست وند دوله ورکړي غیر معمولی بچیانو غیر معمولی واقعیا دي او غیر معمولی ولا اعزاز پکار دي. مونږ سره کور کمانډر صاحب سرمدا میټینګ کړه او چې یارا نشان حیدر خو غوي چې لیګل هرډل دي مونږ ورته ایکولنت خو کم اس کم کې کنه نو غي باندې غي ریسپانس پازیټیو نه دي انکوایری اول سره هم مونږ سټیسفاید نه یو شیرینګ نشته مونږ بالکل.
پدغه سکول کې وجل شوی د ماشومان استاد سیدا خټک پلار وای چې تر اوسه پورې څومره پلټنه شوې دي دوی تر نه مطمئن نه دي او باید دوی ته هر سیس پډاګه کړی.
پدای چې موږ ته 153 لا شونا د شهدا راکړل د دې موږ یو دهشتګرد لاش خو خیله و چې دا دهشتګرد دی نو خو یو نه دهشتګرد ولید نو مې یو دهشتګرد لاش ولید اخر دې کړی څه دی په آرمی پبلک سکول کې.
پدې مقدغه والدین تنظیم دړکو کړه کچری حکومت سلیج غنټو کې د دې غختنې سر ته ونرسولې نو دوی په 19 منېټه په سرخار اسلام آباد کې احتجاجي ناشته وکړي.
دا هر سنه موږ دې خلکو موږ ریجیکټ کوو موږ ته مطمئن نشو نو شکر دې موږ سره یو نه شته او موږ به یو نه ته زوب یو نه ته موږ خپل ډیماند کوو چې دا ډیماند دا موږ ته تاسو کوي.
د پامول دا چرته ماشومانو مور پلارانو د پاکستان صدر لخوا دغه ماشومانو او پدې کې د وجل شوی عملی لپاره اعلان کړی شوی سیول اوارد مسترد کړو او غوښتنه وکړه چې ردی بچو ته عملی ترې پوزي اعزاز ورکړي شي او دغه رنګ هر کال د 14 دسمبر په ټول ملک کې عام چټي هم اعلان کړي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش د خبرونه په دې برخه کې ورزو بلوچستان ته تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. نن د بلوچستان په یو کم دیر شو ضلعو کې د پولیو پر ضد کمپاین په داسې حال کې شروع کیږي چې یو اړخته په کوټه ضلع کې د امنیتي ستونزو پر اساس دغه کمپاین ځنډول شوی دی او بل اړخته په صوبه کې د پولیو د څاڅکي ورکولو ډېرې داسې کارکوونکي دي کوم چې په سخته ویره کې دغه کار کوي. نور تفصیل نیاز مساخیل لاورو.
د چمن اوسیدونکو او د سیاحت د پولیو څنګه یو کارکونکو عبدالوهاب اتل په خبره د نورو سیمو په سیر د بلوچستان پښتون مېشتو سیمو کې هم پولیو کارکونکو په ویره کې خپل کار تزي.
نیم مسلک کوم د غل سکیورټی ده کنه دا هغه ډیر څه سچ کوم تری کې دي کنه او ډیر کنفیوز دي مطلب چې دا هغه د سیفټی مطلب د غنی ډیر په پریشي دي ډیر لکې مطلب دا تقریبا دا وخت اترې دي ریسکي دغه بوله کنه چې ډیر غټ ریسک دی اخی.
د لورلای سیمې د پولیو څنګ کارکونکو راز محمد هم په دغه اړه د مشکلاتو خبره کوي.
پولیو کې مان باندې عملی کړی او زموږ کم ملګری دي یا کم زموږ د لیډی هیلث ورکر دي هغه په شاده باندې رسېږي یعنی دا خو بالکل هر سره خبر دی چې بای سکورټي خدشات دي.
د سیاتل صوبای وزیر سره په تماس نیولو کې لنه بریالي کېدو وروسته د پولیو کارکونکو د غستون زمي د بلوچستان حکومت د اطلاعاتو وزیر عبدالرحیم زیارتوال مخې ته کشیش ده. نوموړي په اړه وویل
صوبایي حکومت بالکل ذمہ‌وار دی. صوبایي حکومت داغه د پاره انتظامات د مشکلې د پرمخ باندې ګوردې د پاره ترتیب نیول سوی دی. صوبایي حکومت چې کوم وسایل دي یا کومې ذرایع دي موږ دا ټول په کار اچولي دي او د دې کار کې موږ غفلت کوتاهي کته نه ده کړې.
یادوي نن د بلوچستان په نوي سیلو کې د پولیو څاڅکي ورکولو کمپین په داسې حال کې شروع کیږي چې په تیرو نږدې څو میاشتو کې د کوټې او ژو په ګډون د صوبې بېلابېلو سیمو کې د پولیو پر ټیمانو وسلوال بریدونه سوي دي چې پکې خوا او شا اووه کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو ته وګی د پینی مو بجو د خبرونو لنډیز د پاره مای خپل همکار بوریوال کاکړ تاواله کوم.
د پاکستان په لاهور کې د یک شنبه په ورځ پر دوو کلیساو تر غبرګو ځانمرګو بریدونو وروسته د پاکستان په لویو ښارونو کې عیسویانو په احتجاجي مظاهرو لاس پورې کړی دی. د مظاهرې نن هم د لاهور ترڅنګ په کوټه یو شمېر نور ځایونو کې سوي دي. چارواکي وایي چې په دې بریدونو کې د مړو شمېر اوس اوولس ته رسېدلی دی. نن د بلوچستان په یو کم ډیر ضلعو کې د پولیو پر ضد درې ورځنی کمپاین په داسې حال کې پیل سو چې د پولیو پر ضد کارکوونکي وایي د امنیت له خطر سره مخامخ دي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال وایي چې په کوټه کې کمپاین د امنیتي ستونزو له کبله ځنډول شوی دی. د صوبې د اطلاعاتو وزیر رحیم زیارتوال د یکشنبې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دوی به د پولیو ضد کارکوونکو د امنیت لپاره له خپلو ټولو وسایلو کار اخلي. د شمالي وزیرستان به کور کلسو خلګو د حکومت له خوا د دوی کورونو ته د ستنولو د اعلان هر کله کړی دی او د پرامن وزیرستان غوښتنه کړی ده. د یک شنبه په ورځ په بنو کې مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت شمالي وزیرستان به کور کلسو خلګو ویل چې حکومت دی د دوی تاوانونه هم پوره کړی. هند هغه هیواد ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر لپاره تیاری کوي. هندي چارواکو ویلي چې ولسمشر اشرف غنی به په اپریل میاشت کې هند ته سفر کوي خو هغوی د دې لپاره کومه ځانګړې نیټه نه ده په ډاګه کړې. د هند وزیر اعظم نریندر مودي په تیر نومبر میاشت کې ولسمشر اشرف غنی ته د ورتګ بلنه ورکړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه ایراني سیال جواد ظریف نن په سویټزرلینډ کې سره وکتل. د جانکیری او د جواد ظریف د دې لیدو کتو هدف د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه یو هوکړې ته رسیدو. د مشرانو په داسې وخت لید کاته کړی دی چې د ایران د اټمي پروګرام په اړه د یو هوکړې لپاره ټاکل شوې موده پای ته نږدې شوې ده. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دې ته چمتو و چې په اوکراین او کریمیا کې د تاوتریخوالي له کبله د شخړې پر مهال اټمي وسلې تیاری وساتي. ولسمشر ولادیمیر پوتین دا خبر په هغه مستند فلم کې کړې ده چې له دې وړاندې ثبت شوی و.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز درته زمونږ همکار بوریوال کاکړ وړاندې کولو او اوس درته د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو ادارې زمونږ همکارا رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې د اتوار په ورځ لاهور په دوه ګرجو کې د سرمرګي بریدونو په اړه لیکي او وایي چې په دې چاودنو کې پولیس اهلکارانو په شمول 45 خلک وژل شوي او 80 نه زیات ژوبل شوي دي. ادارې وایي وسلوال یو اړخ ته د اقلیتونو عبادت خانې په نښه کوي نو بل خوا د مسلمانانو عبادت خانې هم په نښه کوي. ادارې لیکي د دې حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې سکیورټي ادارې ترهګرۍ خاتمې لپاره کوششونه کوي او تر اوسه پورې ترهګرۍ په پیښو کې په سوونو سکیورټي اهلکاران وژل شوي. ادارې په وینا ترهګري ودرول یو مشکله کار دی ځکه چې د دې دشمن شناخت اسان نه دی. دا وسلوال د عام خلکو غوندې زموږ ټولنه کې ګرځي. ادارې مخکې لیکي زموږ ټولنه کې د وسلوالو سهولتکار او پناه ورکوونکي موجود دي. د لاهور د چرچ ملزمان به هم چا سره پاتې شوي وي نو خفیه ادارو په دې اړه هم تحقیقات پکار دي چې وسلوال ته پناه ورکوونکو خلاف هم کاروایی وکړي. ادارې زیاتوي ترهګرۍ باندې قابو موندلو لپاره حکومت له به دوه کارونه کول وي. یو دا چې استخباراتي نظام فعال کړی شي نو د خفیه ادارو چې کارکردګي سمره خوي وسلوالو لبه کاروایی هم دومره ګرانه وي. بل دا چې په مقامي سطح د اولس تعاون به حاصلول وي ځکه چې ملکي سطح باندې کومه مرحله یا جنگ وي نو هغه کې د اولس د کومک بغیر کامیابي نشي ترلاسه کېدی. ادارې اخیره کې لیکي اوس ضرورت دا دی چې ملک پټ وسلوالو خلاف په لویه پیمانه اپریشن وکړی شي. اګر چې دا یو اوږد جنگ به وي خو ملکي سلامتۍ او بقا لپاره داسې کول ضروري ده. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د سپریم کورټ بار اسوسیشن کمیشن او د پاکستان بار کونسل غړو خپل یو مشترکه کانفرنس کې غوښتنه کړې ده چې ملکي نوي عدالتونه جوړولو پیسې موجوده کریمینل جسټس نظام کې د خرابیانې لرې کړی شي او په دې لړ کې وکیلان حکومت سره کومک لپاره تیار دي. ادارې وایي ملکي جرمونو او خصوصا ترهګرۍ خاتمې لپاره قوانین او آئین کې چې کم ترمیم کیږي باید چې په دې اړه نه صرف وکیلان اعتماد کې اخیستل پکار دي بلکې مشاورت کې هم شاملول پکار دي. ادارې لیکي د وکیلانو نمائنده تنظیمونو دا مطالبه صحیح ده چې کریمینل جسټس نظام کې څه کمی زیاتی وي چې هغه ښه جوړ کړی شي چې ولس زر انصاف ورکړی شي. ادارې په وینا هر ملک آئین او قانون کې ترمیم کولو حق سینټ او قومي اسمبلی ته حاصله دی او ملک د وکیلانو نمائنده تنظیمونو ته دا حق حاصله دی چې د حکومت او پارلیمان صحیح اړخ ته رهنمایي وکړي. حکومت لا هم پکار ده چې وکیلانو سره مشورت ته ترجیح ورکوي خو ملک موجوده حالاتو باندې قابو موندلو لپاره چې کم آئینی ترمیم شوی دی باید چې د هغې حمایت وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، ایکسپریس ٹریبیون وسپانه لیکي چې پاکستان د ترهګرۍ د خاتمې په لړ کې د قومي اکشن پلان نتیجې ترلاسه کول غواړي نو باید د دغه هیواد ځوانان د پامونه غورځوي. بلخوا رایټر او اسوسییټډ خبري ایجنسی لیکي چې امریکا په افغانستان کې د خپلو پاتې څه کم 100,000 سرتیرو په شمیره د کمښت پلانونه ودرولي دي. نور مهم ټکي د یوې وړې دمې نه پس د پاکستان نه خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون کې لیکوال فاروخ خان لیکي چې دا مهال د پاکستان د کول آبادۍ درېمه برخه د دغه هیواد په هغو ځوانانو مشتمله ده چې عمرونه یې د 150 کالونه کم دي. خو دغه هیواد د دغو ځوانانو د خیر ښېګڼې لپاره تر دا مهال هیڅ نه دي کړي. او د لیکوال په خبره کې پاکستان په ریښتونې مانو کې د ترهګرۍ د خاتمې په لړ کې د خپل قومي اکشن پلان نتیجې ترلاسه کول غواړي نو د دغه هیواد په ځوان کول کې به د سخت دریځۍ د مفکورې د ختمولو لپاره په ریښتونی معنی هلې ځلې کول غواړي. لیکوال زیاتوي چې دا مهال د قومي اکشن پلان په 16 نقطو کې د دغه هیواد حکومتي او اپوزیشن ګوندونو یوه نقطه هم داسې نه ده شامله کړې چې نیخ په نیغه د دغه هیواد د ځوان کول د سخت دریځۍ پاړوي. نو ځکه د لیکوال په اند د دې قومي اکشن پلان نتیجې به د دغه هیواد او نړیوالو لپاره هغه ډول نه وي چې د څه تمه کیږي. مقاله کې راغلي چې د پاکستان ځوان کول بل هیڅ نه غواړي، یوازې هغه مواقع غواړي چې دغه ځوانان پکې د خپل روښانه مستقبل لارې ولټوي. او د دغو موقعو پیدا کولو لپاره د پاکستان حکومت له پکار دي چې د جنگي وسلو او سامانونو پر ځای د سالانه بجټ زیاته برخه په تعلیمي او ځوانانو ته د روزګار د موقعو پیدا کولو په لړ کې ولګوي. د لیکوال په خبره دغه هیواد تر ټولو لوی ستونزه دا ده چې نه خو ځوانانو ته د روزګار موقع شته او نه د ښه تعلیم. اوس حکومت له پکار دي چې د خپل هیواد په تګلاره کې د دغه هیواد ځوانان د پامه ونغورځوي. بلخوا رایټر خبر ایجنس په خپل یو راپور کې لیکي چې امریکا په افغانستان کې د روان کال تر پایه پورې د خپلو سرتیرو په شمیره کې د کمښت پلانونه ودرولي دي. خو یو لوړ پوړی امریکایي چارواکي ایجنس ته ویلي دي چې په دې لړ کې تر دا مهال کومه پریکړه نه ده شوې. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري ایجنس د یو بل امریکایي چارواکي له قوله لیکي چې دا مهال په افغانستان کې څه کم 10,000 امریکایي سرتیري ځای پر ځای دي او د دغو سرتیرو شمیره 15,500 ته د راکمولو په اړه کومه پریکړه نه ده شوې. خو زیاتوي چې دغه ټول سرتیري به تر راتلونکي کال تر پایه پورې افغانستان کې وي. خو اجانس وایي کېدای شي امریکایي ولسمشر باراک اوباما د دغې پریکړې اعلان واشنگټن ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د دورې پر مهال وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، تاسو مشال رادیو ته وګورئ. اوس تاسو پام یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. د اوباما انتظامیه پرون یو ځل بیا کانګرس ته خبرداری ورکړ چې له ایران سره د دې هیواد ایټمي پروګرام په اړه د خبرو په بهیر کې له لاسوهنې دي ډډه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په سویټزرلینډ کې د امریکا او ایران د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ خبرې اترې نن ماښام پیلېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د سنا دا کار بې له شکا په خبرو کې لاسوهنه شمیرل کیږي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل ناورو.
د سپینې ماڼۍ د دفتر رئیس دینیس مکډانف د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب کارکر ته په یو استولي لیک کې په ډاګه کړی چې د یو شمیر سناتورانو لخوا جوړه شوې لایحه به د ایران د اټومي پروګرام په اړه له تهران سره د روانو خبرو پر بهیر ناوړه اغیز وکړي. په لیک کې مکډانف ویلي چې د سناتور کارکر تر هبه له ایران سره په خبرو اترو کې کانګرس ته د یوې ونډې له غوښتنو هاخوا هم ناوړه اغیز وکړي. د مکډونف په وینا کې د هرې معاملې لپاره په کانګرس کې رایه واخیستل شي، نو حتی ښایي د هر راز معاملې د کامیابۍ مخه ونیول شي. د هر ډول لایحه چې له موافقې سره سم پر ایران د بندیزونو په لګولو کې د ولسمشر باراک اوباما صلاحیتونه محدودوي ناسمه وبلله. جمهوری غوښتونکي سناتوران او سپینه مڼۍ د ولسمشر د صلاحیتونو پر سر په داسې حال کې سره وران شوي چې د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیران د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې بیا پیلوي. ټاکل شوی چې جان کیری او محمد جواد ظریف نن ماښام د سویس په لاسن ښار کې په خپله کتنه کې د ایران د اټومي پروګرام پر سر د پاتې اختلافونو د لمنځوړلو لپاره هڅه وکړي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقې ته د روانې مارچ میاشتې تر پایه مهلت ټاکل شوی او متحدو ایالاتو ګواښ کړی چې که دا خبرې نتیجه ورنه کړي نو د خبرو له جریانه به ووځي. جان کیری د خبرو له پایل مخکې وویل د ایران د اټومي ټکنالوژۍ د محدودولو د لارو چارو په اړه په خبرو کې تر اوسه پرمختګ شوی، خو پلان شوی موافقې ته د رسیدو لپاره سخته پریکړه لا پاتې ده. کیری د امریکا له سی بی ایس ټلویزیونی چینل سره په مرکه کې وویل د هیلمند چې په راتلونکو څو ورځو کې به یو موافقه وشي. کاغلی کیری چې په قاهره کې خبرې کولې زیاته کړه د نه پویږي چې د څه باندې څلوېښتو جمهوري غوښتونکو سناتورانو لخوا ایراني چارواکو ته استول شوی لیک به د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو پر بهیر ناوړه اغیز وکړي کنه، خو څرګنده یې کړه چې دا کار بې له شکه په خبرو کې لاسوهنه شمیرل کیږي. د مکډانف په لیک کې یوازې دا غوښتنه شوې چې کانګرس د کومې لایحې په اړه له اقدام مخکې له ایران سره د خبرو اترو پای ته انتظار وکړي. مکډانف د ولسمشر اوباما هغه ګواښ بیا تکرار کړی چې وایي که کانګرس د کار کارطرحه تصویب هم کړي نو دای به ویټو کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
مشال ریډیو ته وګی. د افغانستان ولسمشر د یک شنبه په ورځ په ریاض کې د سعودي عربستان له بچا سره وکتل. دواړو مشرانو په دواړو خيزو او یو لړ نورو مسایلو خبرې وکړې. سعودي عربستان ته په دورودني سفر کې چې پرون پای ته ورسید له ولسمشر غنی سره د هغه امنیتی سلاکار او یو شمیر نور لړ پوری چارواکي ملګری وو. په دې اړه نور تفصيل نوریاس نوري ناورو.
د افغانستان ولسمشر سعودي عربستان ته په سفر کې پرون په ریاض کې د سعودي له پاچا سره خبرې وکړې. اشرف غني په دې دوه ورځني سفر کې چې د شنبې په ورځ پیل کړی و د سعودي عربستان له پاچا سره د رسمي خبرو لپاره پرون ریاض ته ولاړ. د سعودي عربستان دولتي خبري اژانس اس پی ای د خبر له مخې ریاض ته له رسیدو وروسته د یو لړ مراسمو په ترڅ کې چې په شاهي ماڼۍ کې جوړ شوي وو د سعودي عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز د اشرف غني هرکلی وکړ.
جمهوریت افغانستان، السلام الملك السعودي، سلام. خد
د سعودي عربستان د دولتي خبري اژانس د راپور له مخې دواړو مشرانو د دواړو خيزو اړیکو او هم په اسلامي نړۍ کې د وروستیو پیښو او نړیوالو مسایلو په اړه خبرې وکړې. د اژانس په وینا په دې کتنه کې د سعودي عربستان پر پاچا سربیره د ریاض والي شهزاده فیصل بن بندر بن عبدالعزیز او د دې هیواد یو زیات شمیر لوړ رتبه چارواکو ګډون کړی و. له اشرف غنی سره په دې کتنه کې د اجرایه ریاست لومړي مرستیال محمد خان، د ولسمشر امنیتي سلاکار حنیف اتمر، د حج او اوقافو وزیر فیض محمد عثماني او یو شمیر نورو لوړ رتبه چارواکو ګډون کړی و. په دې اړه چې آیا په دې کتنه کې د افغانستان د مهمو مسایلو په تېره بیا د سولې د بهیر په اړه خبرې وشوې که نه څه نه دي ویل شوي، خو اشرف غني په داسې حال کې سعودي عربستان ته ځي چې په دې وروستیو کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو مسله ډېره توده شوې ده. اکثره کارپوهان په دې باور دي چې هغه نفوس ته په پام سره چې سعودي عربستان پر طالبانو لري دا هیواد کولی شي د سولې په روان بهیر کې مهم رول ولوبوي. دا د 13 سپتمبر میاشتې را په دې خوا چې اشرف غني د ولسمشر په توګه په کار پیل کړی، سعودي عربستان ته د هغه دوهم سفر دی. په تیرو وختونو کې د سعودي عربستان چارواکو ویلي وو چې دا هیواد تیار دی چې د سولې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي، خو د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې ډېر ځلې د قطر او عربي متحده اماراتو نومونه اخیستل کیږي. دا چې د خلیج د یو شمیر نورو هیوادونو په څیر سعودي عربستان به په افغانستان کې د امن په ټینګښت کې څه رول ولوبوي تر اوسه نه ده معلومه، خو دا هیواد پر طالبانو سربیره د افغانستان پر ګاونډ پاکستان هم نفوذ لري او کولی شي اسلام آباد دې ته وهڅوي چې د سولې په خبرو کې له زړه همکاري وکړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په افغانستان کې پاتې کیږو. د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر په ننګرهار کې هم د پولیو پر ضد د واکسینو درې ورځنی کمپاین پیل شو. د روغتیا چارواکي وایي چې په دغه کمپاین کې به په ننګرهار کې تر شپږ لکو پورې هغو ماشومانو ته د پولیو ضد دوه څاڅکي واکسین ورکړل شي چې عمرونه یې تر پنځو کلونو کم وي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد ناورو.
د پولیو په ضد د واکسینو دغه درې ورځنی کمپین د یک شنبې یا اتوار په ورځ پیل شو. د کمپین پرانسته د ننګرهار سرفرس والی مولوی عطاولله لودین یوې ماشومې ته د دوه څاڅکو واکسینو په ورکولو سره وکړه. نوموړي په خپلو خبرو کې په ولسونو غږ وکړ چې خپلو ماشومانو ته د پولیو په ضد واکسین تطبیق کړي.
زموږ نور درانه پیټې زیات که یو بل پیټې په خپل لاس باندې ځان ته زیات کړو چې هغه د پولیو د نه کولو په صورت کې دا موزي مرض زموږ ماشومانو اطفال ته ضرر رسوي، دا به په خپل لاس باندې موږ ترسره کړی اوسي. زما د ټولو علماو نه، زما د ټولو استادانو نه، د والدینو نه، قومی سپینګیر او مشرانو نه غوښتنه دا ده چې د دې واکسینو په تطبیق کې زموږ د مسؤلینو موظفینو سره مرسته وکړي او پرېنږدي چې په یو کلي او لرې پرتې قریه کې زموږ ماشوم د دې واکسینو د تطبیق نه پاتې شي.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامل وویل چې په دغه کمپین کې به ماشومانو ته د واکسینو ترڅنګ د ویټامین ای ګولې هم ورکول کیږي.
شپږ لکه په حدودو کې ماشومان به د 3500 تنه رضاکارانو لخوا نه په درازه تلونکو درې ورځو کې سنن لومړی ورځ واکسین کیږي. ټولو والدینو نه هیله ورجو کو چې دوی خپل ټول هغه ماشومان چې عمرونه د 15 کال نه ښکته دي په دغه درې ورځو کمپین کې واکسین کړي او همدارنګه د کمپین په جریان کې موږ د ویټامین ای هم ورکول کیږي دغه ماشومانو ته.
د ننګرهار د ښځو چارو مشري انیسی عمرانی په ټولو میندو غږ وکړ چې خپلو ماشومان د پولیو په ضد دوه څاڅکي واکسین ورکړي.
د ښځو چارو ریاست هم د خپلې دندې په لرلو سره په ټولو فامیلونو غږ کوي چې د 15 کلن نه کته خپل ماشومان په دغه درې ورځې کې واکسین کړي، دغه مهلک مرض څخه ځان وساتي. او د ښځو چارو ریاست به هم په ولسوالۍ کې د ښځینه شوراګانو د لارې دغه اواز ټولو فامیلونو ته ورورسوي تر څو خپل ماشومان واکسین.
د روغتیا چارواکي وایي چې په 2015 کال کې په ننګرهار کې د پولیو کومه پیښه نه ده رامنځته شوې، خو زیاتوي چې په 2014 کال کې ورسره دری پیخی تثبیت شوی وی. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو دا
مشال رادیو ته غوږی. اوس ورځو د بری مومندو قبایلی سیمه ته. په دغه سیمه کې د یو سړک ستونزه ده، دغه لوجنه ځای خلکو ته ډېری مسلې دي او په دې اړه باندې شانواز ترغزی د ځای خلکو سره خبرې کړې او دا راپورټ برابر کړی.
د برمحمد ایجنسی تمانځی د ویزی امبار او د ځینی نورو نږدې سیمو ولس د کوم سرکاري او لوی سرکونو د نشوالي له وجې ډېر په مشکل کې دي. دوی وایي چې حکومت خو باجوړ غلنی افغانستان او د پیښور سړکونه ښه لوی او ښه پاخه جوړ کړي دي، ولې هغوی ته یې دغه سهولتونه نه دي ورکړي چې له وجې سیمو ته د سکولونو استادان هم نه راځي. دوی وایي چې د سړکونو د نشوالي له وجې هغوی خپل مریضان هم ډېر په کمو موقعو باندې روغتون ته ژوندي رسولي.
دا یو حقیقت دی، څومره خلک چې ناست دي د دې کلي کې چې دا سیمه د ماشومانو بل یو پالج اټاټیک چاته وشي نو دا به موږ دی رول ته پښو باسو. په دې رول کې دلته به یو کان دراغلی ده نو به په هغه کې زمون گاډی نه پاس کیږي، نو دلته ول به بل څوک راغواړو کله کې وبم راشي نو به زیاته ستونزه خو موږ تاغه سازا کړی ده. کان
فوج رحمان نو یو بل ځوان وای چې دا هغوی په سیمه کې غرونه ډیر دي او باید کانې تر یو استل شي او د روزګار پیدا کول ډیر موقع هم پکښته دي، خو روزګار په سرک کې او هغه نشته. نو فوج رحمان په خپل ځو روزګار کوي.
زه خو جی زما ماستر کړی دی پولیټیکل ساينس کې او زه اوس جاب لسم او الحمدلله خپل روزګار مې په کوټ کې چې زبا 2 غنټې مزل به ما روټ ته کوو. به موږ بقندارو روټ ته وتلو، الته بم د میټریک فور سکول ویلې د بیا ماجی د بی ا د ګورنمنت ډیګری کالج لکړو نه کړی، دا نو اغه تقریبا ما پیدل مزل کړی دی.
اختیار ګل هم د تمنځو سیدون کړي او هغه ول چې د سیمه مشران او هغه پخپله ډیرو سرکاري چارواکو ته ویناګانې هم کړې دي، خو بیا هم هغوی د حکومت سره مرسته خو کوي، خو حکومت هغوی لپاره هیڅ قسم سہولت نه دی ورکړي.
زمونږ سړک چې کوم دی دا ډیر زیات اسان دی او زما په خیال باندې په پندېلې کې پالیمزو کې سړکونه جوړ شوی دی په سختو علاقو کې، په سختو لارو کې جوړ شوی دی. تقریبا مونږ ته ټوټل 3 کیلومتره لار ده د یاسین کارنواله د شاتې د کندو پورې ټوله دا کچه ده. په دې باندې مونږ ته د پرش پروګرام شو یا ته شنګل منګلو شو تاور امز مونږ د مسله کافی حد پر حل کېدی شي.
لدی ورستو مو د اسسټنٹ پولیټیکل ایجنټ لوور سب ډیویژن محمود ایجنسی ساجد نواز سره خبرې وکړي او دغه ولس ګلې مې ورته وړاندې کړي.
او دغه روډ مونږ ټول کتل دي زه په زه خراب دي. څنګه چې پولیټیکل ایجنټ صاحب هغه ټایم د دې ویزټو کو نو ما ټایم ما ته هدایت جاری کړ چې د دې یو ای ډی پی سکیم جوړ کا او ان شاء الله هغه مونږ کوشش کوو چې په ای ډی پی کې چو سین ڈبلیو سره مشوره پیوکو او ان شاء الله ټول روډونه بم جوړیږي د شانت سکولونو کې به استادان دي ان شاء الله دا ټول به رورو په مرحله وا ټیکو کوي.
د محمود ایجنسی د غسیمه چې غریزه دي ولس وای چې د سرک د نشوالي لوجه ورته د ژوند بنیادی سہولتونو هم ډیر کم ورکول کیږي، نو په کار ده چې حکومت د هغوی د ټول ستونزو د هواري لپاره له ټول وړاندې سرکونه جوړ کړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمود ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر قبایلی سیمې په مرکزی روغتون کې د مهمو ټیکو یا ویکسینو د نشتوالي ځایي خلک د خپلو ماشومانو په اړه اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې دې سره ماشومانو ته د بیلابیلو ناروغو د لګیدو خطر زیات شوی دی او باید دغه ټیکې یا واکسین دی ورته زر تر زره ور ولېږل شي. په دې هکله د سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری دا رپورټ راکړي.
د خیبر جنسې د مرکزی روختون چارواکي او ځای خلک وای چې دلته حفاظتي ټیکی یا ویکسین ختم شوی دی چې لامل د سیمې په سلګونه ماشومانو ته د بیلابیلو ناروغیو د لګیدو اندېښنه زیاته شوې ده. د خیبر جنسې د مرکزی روختون د حفاظتي ټیکو څنګه یو چارواکي نقیب الله د دوه ټیکو د نشټوالي او اهمیت په حق لا مشال ریډیو ته وای
مونږه مین کنه دینه مونږ د سپلای کړو بالکل مونږ سره یو قسم ویکسین هم د سکه نشته دی لکه زندګۍ په تیری تو کې نن سبا زه ما چې ویکسین نه قیمت شته بالکل نشته دی پولی یو والے شي تی دین پر اتلای شي او هر بیماری پر اتلای شي.
د خیبر جن سید لوړګي سیمي او تن ساجد خان د حکومت غوښتنه وکړه چې باید دغه ویکسین دې زر تر زر ورته راولېږي.
دیو جماعت ټول قوم ته یو تشویش ته مونږه مطالبه کوي چې جنسي اسکوډ هسپتال لاندې کوتل فوري د حفاظتي ټیکې چې کومې ختم شوې دا راوړي. د خپل باندې اطلاع ما هسپتال له مارچ ولې د کنا د سلو نه زیات ماشومان پرون چې کنا مختلف علاقو نه لاندې کوتل غنه راغلي بیرته لاړه کوشي داسې د دولسمه دیارلسمه ورځ د شای ختم شوی خلک راځي او بیرته ځي. کنه
د خیبر جنسې په مرکزی روغتون کې د حفاظتي ټیکو د نشټوالي په حق له مشکله د جنسې د صحت محکمې مشر افسر ایجنس سرجن ډاکټر قاسم سره رابطه وکړه نو دوی دومره وویل چې ما په دې اړه په فاټا سیکټریټ کې د قبایلی سیمو د صحت محکمې او په اسلام آباد کې د صحت لوړ پوړو چارواکو ته خبر ورکړی دی او دوی به ډیر زر بندوبست وکړي. د خیبر جنسې خلک وایي چې د دوی په مرکزی روغتون کې دی په مستقله توګه د حفاظتي ټیکو یا ویکسینو د کمښت ستونزه هواره کړی شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د خبرونه په دې برخه کې وسورجو ننګرهار ته. په ننګرهار کې د روشن افغانستان د فوټبال د غوره لیگ سیالي پیل شوه. په دې سیالو کې د افغانستان په کچه سلور لوبډلې په خپل مندونو کې مقابله تر سره کوي چې اته ورځې به دوام وکړي. باز محمد عابد نه نور تفصیل ور.
د روشن افغانستان د فوټبال د غوره لیگ دغه سیالي د جلال آباد ښار د فوټبال په لوبغالي کې د اتوار په ورځ پیل شوې. لومړۍ مسابقه د میوند اتلان او شاهین اسماعی ترمنځ وشوه. شاهین اسماعی په دې وتوانېدلو چې میوند اتلان ته 2-0 په مقابله کې ماتې ورکړي. په ننګرهار کې د روشن افغانستان د غوره لیگ سیالیو مسؤل عبدالهادي صافي د فوټبال د سیالیو د پیلېدو په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه سیالۍ د اول ځل لپاره په ننګرهار کې جوړ شوې ده. خوشبختانه وایم چې د ننګرهار خلکو لپاره دا ډېر یو د افتخار ځای دی چې د روشن افغانستان د غوره لیگ دریم کال او د څلورم کال ترمنځ د نوروزي کم ټورنمنټ چې د صلح په نوم باندې دا هم په ننګرهار کې جوړ شوې. غر بازان او لوبډله د دې ټورنمنټ قربه دي.
د فوټبال دغه سیالۍ ته په سلګونه تنه مینوال هم ورغلي ول. یو تن چې د پاخه عمر سختنو او خپل ماشومانې د فوټبال د لوبې نندارې ته راوستي ول مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
محمد عیسا دی او د ننګرهار اوسیدونکی یم. پخوا ما خپله فوټبال کوو او فوټبال سره زیات مینه لرم. د مغې مینې په احساس دلته راغلی یم د مسابقې ګورم. د کور هلکان هم راوړي همدې دپاره چې تشویق شي سپورت ته.
یو بل تن خوشاله و چې له نورو ولایتونو څخه ننګرهار ته خلک د فوټبال نندارې ته راغلي دي.
زما نوم شریف الله دی د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. مونږ ګورو چې د ننګرهار ولایت کې او اول د لوبې شروع شلې او مونږ ورته ډېر په خوخی باندې ناست یو. نورو ولایتونو نم خلک راغلي کابل نه راغلي د دې لوبونه ښه خوند اخلي او ډېر خو وخت د لوبې شروع شوی یو پسرلی دی او د دې سټډیم اوله د پوهه د دې افتتاح او شو لوبې پکې شروع شي.
د یادولو ده چې دغه سیالۍ د سلورو ټیمونو ترمنځ پیل شوی چې سیمر غلبر د مزار شریف او شبرغان د لوبډلو، شاهین اسماعی د کابل د لوبډلو، میوند اتلان د کندهار او هلمند د لوبډلو او سپین غر بازان د ننګرهار د لوبډلو استازیتوب کوي. د فوټبال دغه سیالۍ به اته ورځې دوام وکړي چې وروستۍ یا فاینل لوبه به د نوي لمریز کال په لومړۍ ورځ ترسره شي. باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګی او د خبرونه په دې لړ کې اوس تاسو سیلانی سیمه سوات ته بوزو. په سوات کې د سوات خلکو د غلطه کې د سپرلی ته د هر کلی په مخه باندې یو سندریزه مشاعره کړې ده. په دې کې موسیقي هم وو، مشاعره هم. نیاز احمد خان هم ورغلی نو هغه دا رپورټ برابر کړي چې په یو سندره پیلېږي.
د سوات تحصیل بریکوټ کنډاک جانګیری په درک کې د سپرلی میله په داسې حال کې اومنځله شوه چې چاپیره د شلتالانو ونې ګل شوې وې او په سیمه کې شینکی د سپرلی د راتګ زیری ورکوي. د بریکوټ ځی سیاسي او خیر خیګړې مشر افضل شاه وای چې د تیرو 15 کالو راسې مونږ سپرلی ته هرکلی هم دغه رنګې وایو.
مونږ چې حالت ټیک شوی دی نو مونږ د ټول پاکستان ته او دنیا ته دا پیغام ورکو چې سوات اوس پوره من دی، تاسو راشئ دلته سیلونو کې بد دغه یو مقصد دی او مونږ مرګري را اوواړو دلته چې مشاعره وشي، دلته موسیقي پکې وشي او دلته پکې سیل خلک وکړي.
په دغه موقع د موسیقۍ بنډار هم جوړ شوی وو او د لرو پرتو سیمو څخه شاعران هم راغلي وو. د ملکن اقبال شاکر پکې وای
لمحه لمحه ګورې نظر په خپل مینه ساته لمحه لمحه ګوره تصویر د کائنات بدلیږي. شیر دے خدای چې ټول بنی ادم وینو بیا داسې ولی کلی په کلی او کوسه په کوسه ذات بدلیږي.
د سپرلی میلې ته راغلی میلمانه ډیر خوشاله ول. د موسیقۍ نه خوندونه واغستل چې پکې د قطر څخه راغلی ډاکټر یوسف شاه وای
چې زره له مودا سپرلی مو قتل تا شینکان مو قتل د دې د کلتور او د ثقافت نو د دې خپل خوندې او دا د ثابتې چې لکه زمونږ په سواد کې امن دی وس اوس ساغ زاړی کمې قصې چون اغنشته.
د برتانی څخه راغلی رحیم شاه وای چې خپل وطن منې راوستایم.
پروګرام چې کوم دی نو لکه ډېر زیات مونږ انجوای کو او خون مو ترې واغستو او صرف اور صرف زموږ راتک د دې پروګرام او د دې مرګرو د غونډې لپاره.
د لټی کوتل خیبر ایجنسی زلمی چې سوات ته ړومبی ځل راغلی دی دغه موسیقۍ ته ډېر خوشاله دی.
زما نوم حارث خان، حارث شینواری دی. د سپرلی دی میلې ته د سوات ته راغلی یم. دلته ډېر ښه میله تیره شوه، مشاعره هم ډېره خوندوره وه او هغې نه علاوه د موسیقۍ پروګرام هم ډېر مزیدار و، ډېره مزه یې وکړه.
د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر عثمان اولسیار وای چې دا میله یوازې وقتی خوشحالی سبب نه دی بلکې د دې پسیمه کې کلتوري اثرونه دي.
دا شعوري عمل دی چې په دې وطن کې کم د تعذیب د کلتور او د دې د لرغونی آثار او د دې لرغونی تاریخ کم حواله ده چې هغه دې مونږ فعال وساتو او دنیا ته دې مونږ د امن د خوشحالی او یو پایدار احساس ورکو چې هغه دی وطن ته ګټه راوړي، د دی وطن هغه کوټل احساس نور دنیا سره موږ شریکو.
د سپلی دراتک دغه میله تر سحر نه ماخام نه وخته پورې جاری وا او یو شمیر زی خلقو سره سره سیلانانو ته هم خوندونه واغستل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس تر مشال ریډیو د نن دن هڅه خبرونه د درسته خبري غړې د خبرو لنډیز د پاره مایک خپل همکار بوریوال کاکړ لور کوم.
د پاکستان په لاهور کې د یک شنبه په ورځ پر دوه کلیساو تر غبرګو ځانمرګو بریدونو وروسته د پاکستان په لوی ښارونو کې سویانو په احتجاجي مظاهرو لاس پورې کړی دی. دا مظاهرې د لاهور تر څنګ په کوټه او شمیر نور ځایونو کې هم سوي دي. نن د بلوچستان په یو کم دیر ضلع کې د پولیو پر ضد کمپاین درې ورځنی کمپاین په داسې حال کې پیل شو چې د پولیو پر ضد کارکوونکي وایي دوی د امنیت له خطر سره مخامخ دي. لسمه د مشال ریډیو خبريال وای چې په کوټه کې کمپاین د امنیت د ستونزو له کبله ځنډول شوی دی. د صوبې د اطلاعاتو وزیر رحیم زیارتوال د یک شنبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د پولیو پر ضد کارکونکو د امنیت لپاره له خپل ټول وسیلو کار اخلي. د شمالي وزیرستان به کورکلسو خلکو د حکومت له خوا د دوی کورونو ته د ستنېدو د اعلان ارکلی کړی دی او د پرامن وزیرستان غوښتنه کړې ده. د یک شنبه په ورځ په بنو کې له مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت دوی وویل چې حکومت دوی د دوی تاوانونه هم پوره کړي. هند هغه هیواد د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر لپاره تیاری کوي. هندي چارواکو ویلي چې ولسمشر اشرف غنی به په اپریل میاشت کې هند ته سفر کوي خو هغوی د دې لپاره کومه ځانګړې نیټه نه په ډاګه کړې. د هند وزیر اعظم نریندر مودي په تیر نومبر میاشت کې افغان ولسمشر اشرف غنی ته بلنه ورکړې وه چې هند ته ورسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه ایرانی سیال جواد ظریف نن په سویټزرلند کې سره وکتل. د جان کیری او جواد ظریف د دې لیدو کتو هدف د ایران د لانجمن اټبی پروګرام په اړه یو هوکړې ته رسیدو. د مشرانو په دې وخت کې لیدو کاته کړی دی چې د ایران د اټمی پروګرام په اړه د یو هوکړې لپاره ټاکل شوی نیټه رانږدې شوې ده. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي دی دې ته چمتو چې په اوکراین او کریمیا کې د تاوتریخوالي له کبله د شخړې پر مهال اټمی وسلې تیاری وساتي.
بوروال کاکړ نامو خبرونه اورید او دې سره د مشال ریډیو د نن نه ساته خبرونه پای ته رسید. ما مجید بابر د خبرونو ویان بوروال کاکړ او زمون ټکنیکی همکار علي محمود تاسو اجازه ترا کوي. هم په دې سپوبتا سود امریکا غږ ریډیو اوري. خاد آباد او بریالي سي.